سلامونه احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. نن د ازادي رادیو څلرويشتمه کلیسه ده. د ازادي رادیو خبرونه د 2002 کال د جنوري په 10مه پیل شوې. ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ رسنۍ ده. په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان د نن رسنۍ او د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده، ازادي رادیو د تیر په څیر د بې پري او پر وخت معلوماتو خپرولو ته ژمنه ده. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د امریکا د نقد مرستو د درولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د دې کمیټې مشر جیم بریش په یوه اعلامیه کې ویلي، دا لایحه د دې لپاره وړاندې شوه چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو $1 هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو ته د طالبانو په شمول نه ځي. تمه کېږي چې یاد لایحه د سنا مجلس د رای ورکولو لپاره وړاندې شي. د دې لایحې د تصویب لپاره د ډیموکرات سناتورانو ملاتړ هم پکار دی. پخوا له ورته غوښتنې سره ډیموکراتانو مخالفت کړی و. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د بلوچستان صوبې په هرنایي او پنجګور ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 140 مشکوک وسله وال وژلي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې پر ورځ د جنوري په 10مه په یو بیان کې وویل چې د عملیات استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پنجشنبې په ورځ ترسره شول. په بیان کې ویل شوي چې په هرنایي کې د وسلوالو په یو پټنځای کې له سختې نښتې وروسته 10 کسان وژل شوي او په پنجګور ولسوالۍ کې 11 وسلوال وژل شوي. دا روښانه نه ده چې په دغه عملیاتو کې پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرجوب لا اوښتې ده کنه. د پاکستان پوځ دا هم نه دي ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې دي، خو دوی ته د فتنت الخوارج خطاب کړی دی. د پاکستان پوځ معمولا د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غوښتونکو لپاره دا اصطلاح کاروي. تر اوسه د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی او خپلواکو سرچینو د پاکستان پوځ ادعا نه ده تایید کړې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په امریکا کې د ایراني چارواکو د کورنیو او خپلوانو د کډوالۍ امتیازات لغوه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي، څرنګه چې ایرانیان د خپلو اساسي حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دا اونۍ یو لړ ګامونه پورته کړل چې د لوړ پوړیو ایراني چارواکو او د هغوی د کورنۍ غړیو ته په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو امتیازات لغوه کړي. په بیان کې راغلي، کوم کسان چې د ایراني رژیم له وحشیانه ظلم څخه ګټه پورته کوي، زموږ د کډوالۍ سیستم ورته شراغلاس نه وایي. امریکا دا اقدام له روس سره هغه وکړ چې اروپایي ټولنې د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګر سازمان په توګه اعلان کړ او له ایراني حکومت سره تړلو کسانو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې مالیزیا ته ماته ورکړه. د آسیا د ملتونو په اتلولۍ لوبو کې د افغانستان دویمه بریا ده. په نننۍ لوبه کې افغانستان 6-0 مالیزیا له مخې لري کړه. له دې وړاندې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په خپل لومړۍ لوبه کې سعودي عربستان ته 3-0 ماتې ورکړې وه. تمه ده د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو په اتلولۍ کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د دوشنبې په ورځ د ایران په وړاندې ترسره کړي. او له 19 کلنو د لشمره کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډلې د آیرلند سیالي لوبډلې ته 314 منډې هدف وټاکه. د افغانستان له لوري فیصل خان شینوزاده 103 په منډې وکړې. دا نړیوال جام د سیمبابیا او نامیبیا په ګډ کوربتوب د جنوري په 15مه پیل شوې ده چې پایلوبه به د فبروري په 16مه ترسره شي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په دې وروستیو کې د محاکمو جزایی اصولنامې تر عنوان لاندې یو سند خپور شو چې د بشري حقوقو د سازمانونو او حقوق پوهانو له انتقاد سره مخ شو. تازه عدلیه وزارت له دغو انتقادونو وروسته وویل، اسلامي قوانینو باندې اعتراض په شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب لري. په دې خبرونه کې مو د دغه اصولنامې په هکله د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی سره خبرې کړې دي. لومړی د میر عبدالواحد سادات صاحب سره مرکه اورو. د قانون د کارپو په حیث او د حقوقو تاسو څه فکر کوئ چې دغه اصولنامه د افغانستان له پخوانی جزایی قوانینو څخه څه توپیر لري؟ مهرباني.
ډیره مننه ارتولو دمخه تاسو ته استاسو همکارانو ته او قدرمنو او ردونکو ته درود وطنوالو ته سلامونو او احترام کوم.
وعلیکم السلام.
متاسفانه توپیر ډیر دی، نه تنها چې توپیر ده چې بالکل مخالف او متناقض د افغانستان د جزایی کود مقابل کده. متاسفانه ځکه چې دا سند چې په ډیر دقت ما ولوستل، یو ځل نه دوه درې ځلې ما ولوستل، او د دې سند په باره کې زمونږ د ټولنې لخوا د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو اعلامیه هم خپروي نن شپه د تلویزیون په حقوق کې، چې په دا اعلامیه کې مونږ د حقوقي شرعي فقهي د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس او همچنان د جزایي حقوق پر بنسټ او همدارنګه هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې په کود جزایي قوانین موجود و او په دا تقریبا یو قرن کې عملی شوی ده په افغانستان کې، د ټولو اسنادو پر بنیاد مونږ اعلامیه خپرو او په قوي دلایل مستدل او مستند دلایل مونږ د دې اصولنامې ابطال مطرح کوو. یعنی معنای دا ده چې دا اصولنامه متاسفانه د دې ټولو اسنادو په مقابل کې ده، او اصلي مسله دا ده چې دا اصولنامه یا قانون خو یعنی د افغانستان کې د جزایی اجراءات او همچنان د محاکمو اجراءات تنظیموي. معنای دا ده چې دا د قانون پایز د افغانستان د ستر محکمې اجراءات تنظیموي. په همدې خاطر تر ټولو دمخه دا مسله باید سرګند شي، روښانه شي چې د طالبانو اداره یعنی د طالبانو د فکتو حکومت متاسفانه د حقوقي د لحاظ نه دا صلاحیت نه لري چې اصولنامه یا قانون وضع کړي، ځکه چې لا تر اوسه په افغانستان کې دغه بحران حقوقي متاسفانه لا تر اوسه دوام لري. معنای دا ده چې په افغانستان کې اساسي قانون نشتون نه لري او د افغانستان پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، لاینحل ده. په همدې خاطر یو حقوقي لوی بحران موجود ده په افغانستان کې. معلوم دار بحران مشروعیت هم لا تر اوسه دوام لري. په همدې خاطر قانون خو تعریف لري، هم متنی هم شکلی تعریف لري، او په افغانستان که قانون خو نیوی خبره نه ده. قانون خو مدرن قانون د امان الله خان تر وقت پور دوام لري، او حتی یعنی قانونی ارزښتونه او د امان الله خان خوا هم مطرح و، مگر په افغانستان که هغه وقت چه اولین قانون اساسی رامنسته شو د شاه امان الله فقید په وقت او اولین قانون جزا در افغانستان مطرح شو، تمسک القضات الامانیه، که در افغانستان اولین قانون جزا ده. در افغانستان کود مدنی در داود خان فقید پو وقت که نافذ شو، دیر یو قوی جزایی قانون ده، که در قانون سلپسله د افغان د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس او همچنان د مذهب انفی د اصول و احکام و پر بنیاد او همچنان نور و مذاهب و پکې ډیره ګټه اخیسته شوې ده او د ټولو بین المللي ارزښتونو سره مطابقت لري. مگر متاسفانه دا اصولنامه چې وضع شوی ده، دا اصولنامه ټول مواد یعنی 109 مواد چې لري ټول بالکل یعنی د دوی په قول فقهي بنیاد لري. اوس دا مسله مطرح ده کوم فقه، یعنی فقه خو یو بحر ده، فقه خو بالکل یو جنگل غوندي، یعنی په دا د تاریخ باد اسلام نه په دا زر کاله خو زر کاله پورته خو مونږ په ټول نړۍ کې اسلامي نړۍ کې خو کم از کم زرها فقهي کتابونه لرو او زرها فقیان لرو. په همدې خاطر اوس دا مسله مطرح ده چې کوم فقه، فقه خو یو وخت په اسلامي نړۍ کې په اسلامي وادونه کې د قانون حیثیت درلود، یعنی د اجتماعي مسایلو د تنظیم په خاطر، د خلکو د امورو د تنظیم په خاطر فقهي مسایل مطرح شوي دي. هغه مسائل چې مثال 15 کاله پخوا په سودان کې مطرح شوي وو، یا په یمن، یا په ترکیه، یا په افغانستان، یا په ایران، خووز خو زمانه بدل شوي ده. او اصلي مسله په فقه کې فقه خو یعنی واقعا ډېر غني ده، د اسلام فقه ډېر غني ده، اصول لري. خو د فقهاو په قول زمین و زمانه، زمین و زمان چه ورته وایی، یعنی زمانه، زمانه چه بدل کی، خو معلوم دار احکام هم باید د زمانه د بدلولو پر اساس باید بدل شی.
مننه.
یعنی قانون میره بانید.
مننه. جناب امیر صاحب، په دغه سند کې تاسو وویل چې سند مو کتلی دی، کومې مادې له حقوقي او اجرایي اړخه ډېرې د اندېښنې وړ دي؟ اولی
متاسفانه تقریبا ټول مواد تر سوال لاندې ده. اصلي مسله دا ده چې اصلي مسله په قانون کې، په فقه، په شریعت، په حقوق ارزښتونو کې د انسان حقوق ده، د اسلام د انسان د کرامت ساتل مسله ده. متاسفانه په دا اصولنامه کې داسې مطالب مطرح ده چې د انساني کرامت په مقابل کې مطرح ده. او بل اصلي مسله دا ده چې د اصولنامه، قانون یا د فقه موخه، اصلي موخه خو د عدالت تطبیق ده، تطبیق کول ده. مګر متاسفانه دا مطالب چې په دا اصولنامه کې مطرح ده عدالت تر سوال لازم پدامه اصولنامه کې. دا اصلي اندیښنه ده، دا اصلي هغه ټکي دي چې په دا اصولنامه کې ده. او معلومدار بعض مطالب په دا اصولنامه کې مطرح شوي ده چې اصلا یعنی نه تنها د جامعې په مفاد نه ده، چې یو نوی د افغانستان جامعه پر یو نوع آشوب خواته سوق کوي. مثال دا مطلب چې په دا اصولنامه کې مطرح شوی ده چې د افغانستان وګړي، د افغانستان شهروندان، د افغانستان خلک ویشل شوي دي په څلور طبقه، علما و اشراف و متوسط و طبقه پایین. دا طبقه پایین دا خو ډیر بد معنا ورکوي جامعې دا ویشل. دا خو دا مطالب ده چې معلوم دار په یو وخت کې دا مسله حتما په کوم فقهي کتاب کې مطرح شوی ده، یا مثال ګمان کوم چې پر عبدالمختار کې دا موضوع مطرح شوی و. خو هغه زمانه بله زمانه و په اوست وخت کې دا مسائل مطرح کول، او مخصوصا چې د قرآن کریم د ارشادات په مقابل کې ده. په قرآن کریم خو دغه تقوا مطرح ده انسانان چې هغه کیږي توپیر کیږي د قرآني حکم پر اساس ان اکرمکم عند الله اتقاکم راغلی ده.
بله.
د تقوا پر اساس.
بله.
نه د دا چې علما او بخنه غواړم آخري جمله
مهرباني
یعنی داسې ویشل شوی ده که یو څوک یو جرم مرتکب شي که د علماو په طبقه کې وي سزای بالکل ډیر خفیف دی که په اشراف طبقه وي یا متوسط یعنی ډیر توپیری سزاګان مطرح شوی ده چې دا سل پر سله د اسلام د مبین دي د ارشادات په مقابل ده او معلومدار د جزایی حقوق د اساسات په مقابل او همچنان د بین المللي حقوقو پر ضد د هغه ارزښتونه چې په میثاقونو کې مطرح شوي ده هغه میثاقونو چې افغانستان پکې لاغ کړی ده او ملزم ده چې باید د هغه مفرداتو ارزښتونو ته احترام وکړي.
ډېره مننه جناب امیر صاحب. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له انتقادونو وروسته وضاحت ورکړ. هغوی مشخصا د دغې ټیټې طبقې په هکله وویل چې د دې نه مراد هغه متکرر مجرمان دي.
خو آقای مجاهد خو سخنگو ده.
بله.
سخنگو نطاق د یو حکومت خو تاسو تجربه لري، تاسو ژورنالیستی هستی، پیگی چی اغوی خوب مامور ده او مامور معذور ده. با فقی اصولو که هم مامور معذور ده، اغا خوب باید یه توجیه اولاندی که یعنی دا توجیه تتاس نقل کل ده مجاهد سر نه دا خوب مانای داده چه وزر بطر از گناه چه ورته وایی پا افغانستان که یعنی مانای داده چه دوی تقسیمات قبول کلی ده چه دا تقسیمات دا خو یه خود طبقه پایین طبقه یه اغا سوک چه متکرر مجرم دی. اصلی سوال داده سب چه دا ولی دا ویخل کی دا افغانستان شروندان دا افغانستان وگیلی دا ولی ویخل کی دا ویخل خبرت سوال لانده ده او دا ویخل د قرآنی ارشادات په مقابل کې ده د ټولو حقوقي شرعي فقهي انساني معیارونو ارزښتونو په مقابل کې ده. جناب مجاهد باید سر خلاص کی ځان پوه کی په دا مسله کې چې دا ډېر یو خطرناک بحث ده د جامع وګړي ویشل په څلور طبقو دا متاسفانه تاسو حتما اوریدلي د پاکستان نه چې د پاکستان علما ډېر یو بد خبرې وکړل د دې اصولنامې په مقابل کې غور ورکړل حتی یو نوه تانۍ ورکړل چې بالکل دا ویشل د دوی په اصولنامه دا یو اندوی اصل ده. هندوستان هم خو دا طبقات هغه کیږي مهرباني.
د پاکستان د علماو د هغوی نیوکې هغه شاید یو څه سیاسي انګیزې هم ولري خو په هر صورت د بحث وړ دي. جناب امیر صاحب، طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د تعزیراتو په هکله ده چې د قاضي تقدیر ته سپارل شوي دي د امام یا د مشر لخوا چې هغه نایب ده تر څو تعدیب رامنځته شي او د جرم مخنیوی وشي. په دې هکله که تاسو
متاسفانه دا نه توجیه دقیق نه ده. دا توجیه مسئله لا پیچل کوي متاسفانه. اصلی مسئله دا ده چې یعنی خبره باید بنیادی مطرح شي. اصلی موزله په افغانستان که دا ده چې اول باید قانون اساسی را منسته شي. او بل مسئله داده چه پا افغانستان که خو طالبان راتب نه سلور نیم کال تیریگی، مگر افغانستان خو دست یواد ده چه ده خو پدغه سوال لسته وکال که یو اسلامی یواد و اسلامی یواد و اسلامی یواد ده اسلامی یواد بوی او پا افغانستان که ده قانون و ده مطالب خو دیر سابقه لدی ده اقل یو قرن پا افغانستان که ده مسائل سابقه لدی پا افغانستان که سلکال مخ که قانون اساسی ده مالا خان پا وقت که نافذ شویده ده پا افغانستان که ده محاکمات استر محکمه خو پا افغانستان که سابقه لدی قوانین موجود و پا افغانستان که نه تنها قانون ده جزا اصول محاکمات موجود و پا افغانستان که قانون اصول محاکمات استر محکمه قانون اجراعات جزایی او نو قانون ده سالون والی ده طول مسائل موجود و ده مسئله نه تنها ده جرایم مقابل که یو عربه نده بلکه متاسفانه دا مسئله د خلق و حقوق غصب کوي سلب کوي او یو نوع تشنج رامنځته کوي او نه تنها د جرم په مقابل کې د مبارزې په خاطر هغه مفید نه ده چې بالکل اضرار ډېر دی متاسفانه. یعنی داسې خو نه کېږي چې یوازې په یو اصولنامه کې ټول اجراعات د محاکم تنظیم شي. دا خو موضوع خو واضح ده چې یو جرم اجراعات جزایی چې ورته وایي باید واضح وي د پولیس د صلاحیت شوي ارګانونو صلاحیت د څارنوالۍ صلاحیت او بعد د هغه نه د محاکم صلاحیت مطرح کېږي. په همدې خاطر یوازینۍ لاره یوازینۍ بدیل یوازینۍ وړاندیز دمونږ د ټولنې لخوا نه دا دی چې باید
مشره ستاسو وړاندیز به بیا راشو پای کې. بله پوښتنه دا ده چې بخنه غواړم چې ستاسو خبره مو قطع کړي. بل پوښتنه دا ده چې د دغه اسلامي په یو ځای کې راغلي دي چې د اهل سنت والجماعت د عقیدې خلاف باور لرونکي مبتدع دي او تعذیب د تعذیب وړ او تعذیر وړ دي. څه فکر کوي چې د دغه اصول نامې تدوین کوم سیاسي انګیزې هم لرلی شي یا نه؟
معلومدار بالکل تاسو پوښتنه پر ځای ده. دا خو معلومدار سیاسي انګیزه لري. معنی دا ده چې دا اصولنامه چې وضع شوی ده د طالبانو د مشر لخوانه دا د طالبانو د مشر د سیادت په خاطر د هغه د شخصي استبداد د تحکیم په خاطر دا اصولنامه وضع شوی ده. او دا مثلا معلومدار شریعت و فقه یو پوشش و یو روی کش ده. اما اصلی انگیزه ده امیر المومنین ده اغوی پا قول ده سیادت او ده اغا ده شخصی استبداد ده تحکیم پا خاطر وضع شویده. او دا مسئله چی دوی مطرکوی خو منگو تاس پیگو چه افغانستان یا متکثر ایواد ده پا افغانستان که مختلف مذاهب اشتونگری پا افغانستان که شیعگان پیروان فقه جعفری اثناعشری چورتوایی پا افغانستان که نور مذاهب هم معلوم دار موجود ده. دا مسئله یو نوه نه تنها تشنج رامسته کمی بلکه دا مسئله حتی ده انفی فقه ده اساسات پا مقابل که ده از انفی فقه او ده امام اعظم امام ابو حنیفه ارشادات ده ما ابو حنیفه مذهب ده ما ابو حنیفه مکتب دیر متسائل مکتب ده ده غیر ارشادات او ارزختونه ده مذهب انفی ارزختونه متسائل ده. دست نده چه ټول خلک باید په جبر یوازې انفی مذهب ومني. په مذهب کې دا جبر، په دین کې دا مسله، حتی په دین کې خدا لا اکراه فی دین مطرح شوی ده. که څوک وغواړي چې په جبر یو څوک مسلمان کی، دا خدا ناروا خبره ده. په مذهب کې معلوم دار سل په سل دا مسله د اسلام د مبین دین د اساسات په مقابل کې ده، او معلوم دار د ټولو انساني ارزښتونو، حقوقي، شرعي ارزښتونو په مقابل کې ده. د افغانستان د خلکو حقوق او امچنان د افغانستان د مختلف مذاهب و آزادی باید په رسمیت وپیژندل شي او رعایت او احترام وشي. دا ټول افغانان دي، دا ټول د افغانستان د واحد ملت احاد دي.
جناب امیر صاحب، رابسو وست ستاسو وړاندیزونو او ستاسو توصیه ته په کابل کې ناستو چارواکو ته د دغه اسلامې په ارتباط مهرباني وکړي.
مننه صاحب. د ما وړاندیز او د مونږ د ټولنې، د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې وړاندیز، چې همدا نن شپه د حقوق په تلویزیون کې خپور کېږي، او مونږ یو پروګرام لرو، ګردې میز لرو، چې ډېر قوي حقوقي، شرعي، فقهي شخصیتونه رابلل شوي دي. هلته دا موضوع مونږ مطرح کوو، نه تنها د دې اصولنامې ابطال مونږ مطرح کوو، هلته چې مونږ خپل وړاندیز هم د مونږ وړاندیز د افغانستان د ملي منافعو پر اساس دادی، چې په افغانستان کې قوانین موجود و، موجود دی، مخصوصا کود جزا او کود مدنی. دا دواړه د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس وضع شوی ده، او ډیر متکی ده د انفی مذهب د ارزښتونو د احکامو پر اساس. په همدې خاطر دا ډیر ضرور دی چې دا کود مدنی، دا کود جزا د افغانستان قوانین باید استمرار وکړي. یوازینی لاره، معقول لاره داده چې دا قوانین باید استمرار وکړي، او که دوی تشویش لري د طالبانو زعامت دوی کولی شي چې یو متخصص هیئت، یو مجرب هیئت وټاکي چې دوی وګوري چې دا قوانین کوم یې په د خدای نخواسته د اسلام د مبین دین د ارزښتونو سره ټکر لري. زه بالکل په اعتماد او په ایقان دا خبر مطرح کوم، او حتی تاسو دلارنه زه دعوت ورکوم، چلنج ورکوم د طالبانو قاضی القضات، د طالبانو عدلیه وزیر ته، چې راشي تاسو په رادیو کې مونږ سره کینی چې دا مثلا مونږ مطرح کړو چې د افغانستان کود مدنی، دا خپل کود مدنی د افغانستان یو لوی مجموعه فقهي ده. دا ټول دا څلور کتابونه لري، د افغانستان کود مدنی 2014 ماده لري. دا ټول د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس د انفی مذهب او نور مذاهب د اسلام سره سل په سله مطابقت لري، همچنان د بین المللي ارزښتونو سره هم بالکل تطابق لري، همچنان کود جزا. دا اصلي مسله ده چې قوانین باید استمرار وکړي، او حاکمیت د قانون باید رامنځته شي، او په افغانستان کې باید قانون اساسي وضع شي. په همدې خاطر د مونږ وړاندیز د افغانستان د دا لوی بحران حقوقي چې په افغانستان کې موجود ده، او بحران د مشروعیت، د بحران حقوقي د مهار کولو په خاطر د مونږ وړاندیز داده چې قوانین باید استمرار وکړي، حاکمیت د قانون رامنځته شي او افغانستان کې قانون اساسي نافذ شي، چې یو لاره پیدا شي چې د مشروعیت بحران چې هغه د خلکو ته مراجعه کول دی، معنای دا ده چې حاکمیت ملی باید اعمال شي په افغانستان کې. متاسفانه یو نوع سوء تفاهم مطرح ده. همیشه د طالبان و چارواک دا خبر مطرح کوي چې مثال دا یو وخت د طالبانو د فکتو حکومت سره اړیکې لري، دا یو وخت موږ ته په رسمي ډول اعلامیه ورکړې ده، یعنی موږ رسمیت لرو. مثال روسیه یا چین یا بل هیواد، دا مسئله خو بر مشروعیت سره ارتباط نلري، دا ریکگنیشن ده، دا خو یو سیاسی مسئله ده. مشروعیت د نن په افغانستان د خلکو په صلاحیت کې ده.
مننه. یعنی تاسو د دغه اصولنامې د ابطال غوښتنه کوي؟ همداسې
بالکل بالکل. یو یوازنی لاره ده، یوازنی دا خو یو اساسنامه ستاسی پیگی، یو اساسنامه، یو اصول نامه، یو قانون، یو مقرره، چی یو مادی هم ده اسلام دی مبین دین ده ارزختونو سره پتکر که رازی، یا ده حقوق ده ارزختونو سره پتکر که رازی، ده فقه و ده شریعت سره پتکر که رازی، واقع خو باطل ده. ده ملایانو پا قول، ده طالبانو پا قول، ده اصول نامه که هن لم یکن ده او معلومدار چه باطل ده او من ابطال اعلامه او. البته مطرح که من خو اجرایی صلاحیت نلرو، یعنی دی من ولاندیز ده ده اصول نامه ابطال ده.
دیره دیره مننه جناب امیر صاحب چه مونگ تا مو وقت را که او مونگ سر مو مرکه وکړه. دیره مننه.
مننه صاحب.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درنو اړیدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی سره مرکه وکړو. دغه اصولنامه د تعزیری جزاګانو پاک لده. لومړی پوښتنه دا ده چې تعزیری جزا کومې ته وایي؟ مهرباني.
مننه له تاسو نه. تعزیری جزاګانې هغه دي هر هغه موضوع چې حد ساقط شي نو موضوع مفوض کېږي تعزیر ته. تعزیر په فقهي کتابو کې داسې ده چې دا مفوض ده رأی د امام ته یا رأی د قاضي ته، د قاضي هغه نائب د امام ده. خو دغه تعزیر چې و مخکې همداسې و، یعنی مخکې هر چا په خپل فکر باندې تعزیری جزاګانې ترکولې، ولې دا تعزیر به تنظیم شو؟ ځکه چې انارشیزم د اجراتو، هر قاضي هر حاکم به په خپل خوښه باندې خلکو ته تعزیرات ورکول. نو په کال 1155 کې چې قانون د جزا تصویب شو، دغه تعزیر تنظیم کړ. په دغه کال کې د هیواد جید علما تقریبا 30 تنه زیات جید د ټولو ولایتونو متخصصین، حقوق دانان، فقها دا کیناستل دا تعزیر چیک تنظیم کړ. دا په منظم شکل باندې تنظیم کړ چې ټول انارشیزم د اجراتونه جلوګیری وسی. او په اوله ماده د دې قانون کې ولیکل چې دغه قانون جرایم او جزاګان تعزیری تنظیمی مرتکب د حدود او قصاص او دیت مطابق د فقه د حنفی شریعت اسلام د چیک د مجازات کیږي. نو بنان پر لوست لاغره دا تعزیر تنظیم شو په منظم ډول باندې د حاکم لخوا نه دا چیک دی په ټولو باندې یو شان باندې دا تدبیق دی.
قاضی صاحب که په یو مثال کې وضاحت ورکړي چې حدود کله ساقطیږي او په ځای تعزیر ته مخه کیږي په یو مثال کې، مهرباني.
مثال یو کس د غلا په جرم باندې نیول کیږي، هغه پوره شواهد او اسناد چې حد ور باندې ثابت شي دا نغه کیږي، نه پیدا کیږي. او دا سخت هم دی. تاسو ټول هغه د مطالعه کې د تاریخ د اسلام په ټول صد د اسلام نه تر قرون د صحابه او بیا وروسته لاغه نه تر تابعین او تبع تابعین پورې یعنی حدود ډېر کم تطبیق شوي دي. موږ که تاسو وګورو تاریخي واقعات دوه درې څلور واقعونه جد نه دي تثبیت شوي دي په اسلام کې. نور ټولې جزاګانې چې کېږي تعزیري جزاګانې دي، ځکه چې د حدود و شرایط لکه مثال په موضوع د زنا کې، په موضوع د قتل کې، په موضوع د غلا کې، په دې شیانو کې، نو دلته حدود هغه شرایط دي، داسې شرایط دي چې ثابتېدل یې ډېر سخت دي. نو بینان کله چې حدود ساقط شول او په آینده کې شبهو باندې ګوره وایي چې مسله شرعي ته ادرو الحدود بشبهات، حدود په آینده کې شبهو سره دا چې کېږي بساقطېږي. نو کله چې حدود ساقط شول دا موضوع دي تعزیري ته، او تعزیر دا چې څه ده تنظیم شوی ده، تعزیر تنظیم شوی ده مطابق د قانون، مدوم قانون، مرتکبینو د دغه جزاګانو ته به چې کېږي تعزیري جزا ورته ورکول کېږي.
یعنی تعزیری سزاگانې د قاضي صاحب تقدیر ته تقدیر پورې اړه لري چې دای څومره ټاکي او چاته ټاکي به کوم ځای کې. په دغه اصولنامه کې راغلی دی په یو ځای کې چې د تعزیری سزاګانو په صادرولو کې قاضي باید د جانی یا چا باندې چې دعوه شوې ده دغه مقام ته وګوري، که چیرې د علماو څخه وي هغوی ته توصیه کیږي، که چیرې د اشرافو څخه وي هغوی احضاریږي او توصیه ورته کیږي، او که چیرې د متوسطو خلکو څخه وي هغوی ته حبس په نظر کې نیول کیږي، او که چیرې د ادنا خلکو څخه وي د ټیټې درجې هغوی ته هم حبس او هم تعزیر بل تعزیر په نظر کې نیول کیږي. دغه تقسیم بندی د شارع له نظره څومره محل لري او جواز لري؟ مهرباني.
دا موضوع دا په ویشلو باندې د افراد او د اشخاصو تقسیمول دا سم کار نه ده، دا درست نه ده، دا جواز نه لري. په مطابق د قانون کې باید ټول افراد یو شان وي. یو اصل د په جزایي موضوعاتو کې هغه اصل د برابرۍ د قانون په مقابل د ټول افرادو کې، یعنی ټول افراد مقابل د قانون کې دا برابر دي. دا تقسیمول د افرادو په څلور طبقو باندې دا نظر دوی په دغه اصولنامه کې کتاب د رد المختار چې دغه مصنف ابن عابدین شامی سعودي دمشقي ده له دغه نه راخیستی ده. هغه دا مسله داسې لیکلې ده چې ملته په دغه اصولنامه کې په وریقي کې دا موضوع لیکلې ده چې اولی لیکلي چې علویان دي، بیا ورپسې لیکلي چې علما دي، او بیا ورپسې لیکلي دي چې متوسطو، بیا هغه خل دي چې د جامع هغه ټیټ خل، چې دا هم مناسب لفظ نه ده. نو دا د هغه مسله ده، دا یو فقهي نظر ده. فقهي نظر دا نه کې نه قرآن ده، نه حدیث ده، نه آیات ده، یو نظر ده. عالم په هغه وخت کې به البته دا قابل د تطبیق و، ولې په اوس وخت کې دا قابل د تطبیق نه ده. او دا د فقه مونږ ورته نه شو ویلی چې دا خپل د دا قرآن ده او حدیث ده، استنباط ده. کېدای شي چې هغه په دغه نظر کې نظر صحیح، کېدای شي خطا یې کړي. خپله امام ابو حنیفه وایي چې زه یو مجتهد یم، نو کېدای شي ما رایه خطایي. نو فقهي نظر هم داسې کېدای شي چې دا خو چې د پیغمبر خبره نه ده یا صحیح حدیث نه ده، کېدای شي هغه په دې رایه کې خطا شوی. نو بنان دا د اسلام له اساسي اصولو سره ټکر لري. ټول انسانان په نزد خدای پاک دا برابر دي، مګر مکرم ترین فضیل ترین شخص هغه بس تقوا ولري، پرهیزګاری ولري، خدای پاک کښې زیاده. موږ ډېر زیات واقعات لرو په اسلام کې چې هغه حضرت عمر صاحب خپل زوی ته سزا ورنه کړله، حضرت عمر صاحب خپل والي ته والي و تعزیر نه کړ، همدا رقم پیغمبر د خدای ته واقعا راغله چې خلک ورته واسطه شول چې دا د غلا واقعه وه، چې دا ښځه د قریشو له قبیلې نه ده، ده باید کومه سزا ونه ویني. نو پیغمبر د خدای وایي چې که فاطمه لور مې هم غلا وکړي لاس به ورته قطه کړم. نو بنان په اسلام کې اصل مساوات دا یو اصل ده. ټول خلق په نزد قانون دا برابر دي، که هغه جرم کوي، که هغه عالم وي، که هغه یو متوسط شخص وي، که هغه هر څوک وي، نو باید هغه د مجازاتو نه خلاص نه شي.
قاضی صاحب، اگر سه د قتلیت حد د بحث وړ دی، خو را به سودی ته چې دغه د رد المختار مؤلف چې دی څو کاله پخوا یې مخکې دغه تالیف کړی یا دغه فتوا یې صادره کړې ده. طالبان وایي چې دوی د نورو فتوا څخه هم په دغه اصولنامه کې کار اخیستی، لکه فتوا هندیه او شامی. دغه کوم کتابونه دي؟ مهرباني.
همدا تاسو په ځواب کې باید ووایم چې دغه کتاب چې رد المختار لیکل ده دا تقریبا دنیم سوا یا درې سوا کلمه مخکې ده، هغه د 250 کلمه مخکې دا کتاب لیکل ده. او همدا رقم په دغه اصولنامه کې دوی له څو ډېرو فتواو نه کار اخیستل، خوازونه نه چې زیات دوی ورنه استنباط کړی ده او نوشته کړي په ورقې کې. رد المختار ده فتواي هندیه چې عالمګیری فتوا ده، هغه هم تقریبا تاریخ ته مطالعه کې 300 کاله مخکې لیکل شوی ده. همدارنګه مبسود ده، همدارنګه تشریح جنایی ده. نو دغه ټول هغه کتابونه دي چې بدایو صنایع ده، هغه مشهور فتواګانې دوی ورنه په دغه اصولنامه کې کار اخیستی ده. ولې دا 200-300 کاله مخکې دا فتواوې لیکل شوي دي چې هغه د اوس وخت له وقایعو سره له حوادثو سره هېڅ مطابقت نه لري اکثره موارد یې. اوس د مثال په ډول باندې هغه په دغه فتواوو کې تاسو ټول وګورئ، کومه د ترافیکي حادثې په هکله یې پیشبیني کړې ده نه، تاسو ټولې فتوا دا مطالعه کړئ. دغه ټول لصوص دي دوی په موارد دي سایبریایي جرایم انټرنیټي جرایمو کې آیا کوم موضوع تاسو پکې وینئ هغه به دوی څنګه کوي. او په همدغه اصولنامه کې تاسو له سر ته پای ته مطالعه کړئ د ترافیکي حادثاتو په هکله باندې یو موضوع هم نه وینئ، او همدارنګه د انټرنیټي جرایم په هکله یو موضوع هم نه وینئ. په هغه وخت کې اغلاګانې فزیکي ډول باندې کېدلې، دا یې پیشبیني کړي دي فقهاو. ولې اوس تاسو موږ تاسې وینو چې په دې عصر کې قرار لرو چې ډېرې زیاتې اغلاګانې بانکونه نه حکېږي، له بانکونه اغلاګانې ونهشولې په میلیاردو په لکاو باندې یورو ډالرو داشان اغلا نه شول. دا خو هغه جرایم دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي، اوس باید دا مقرن په نظر کې ونیشي. ولې په دغه فتواو کې اصلا دا وجود نه لري. نو کله چې دوی اوس وایي چې موږ دا تعزیرات په دغه اصولنامه کې تنظیم کړل، نو کله چې یو ترافیکي حادثه وشي دوی باید څنګه کوي؟ باید بېرته قاضي د خپل رایه نه ورته جزا ورکوي، په خپل خوښه باندې به جزا ورکوي، څونه جزا به ورته ورکوي. همدارنګه په دې اصولنامه کې جناب سرور صاحب د تعزیر مفوض خلکو ته کړی ده، که چېرې خلک یو څوک په ګناه کې وویني هغه خل دا اجازه لري چې هغه ته تعزیري جزاګانې ورکړي. خلک به څونه جزا ورکوي، په څه اندازه به جزا ورکوي، څه رقم جزا به ورکوي؟ نو کله چې خلکو ته مفوض دا حکم دی قضایي، نو د قاضي شی کوي، محکمه به څه کار کوي؟ نو بنان دغسې مشکلاتونه دي. د ما امید دا ده دا هغه کومه چې طالبان په دغه کتاب کې خپل تجدید نظر وکړي، له فقهاو نه له متخصصینو نه مقننینو نه حقوق پوهانو نه کار واخلي، او دوی نه کومک واخلي، ورسره همکاري وسي چې دا یو منظم یو اساسي اصولنامه ورته ترتیب کړي. دا قانون اصلا د دې لپاره دی په جامعه کې نظم راولي، جامعه ثبات ته ورسیږي، جامعه کې آسایش و آرامش راسی. قانون خیدی لپاره نه چې په جامعه کې استبداد راسی، انارشیزم راسی، او په جامعه کې پراګندوالی راسی، تشتت راسی، نو بیا خو جامعه بیرته له بې ثباتي سره مخ کیږي. ثبات نه راځي. قانون خو د ثبات او د آرامش او د خوشحالي د جامعې لپاره ده. قانون دی نږدېوالی د افرادو لپاره ده. قانون د دې لپاره چې افراد په آرامه فضا کې، په خوشحاله فضا کې دوی چیوي چې ژوند وکړي.
قاضی صاحب، طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د همدې لپاره صادره کړې ده چې د محاکمو کار تنظیم سي او کار محکم سي، خو د انتقادونو په مقابل کې وایي چې د دوی ټول احکام له شرع سره مطابق دي، او په اصولنامه باندې او په قوانینو باندې اعتراض، په شرع باندې اعتراض دي، او قانوني او د قانوني تعقیب وړ.
خود دوی نظر دانو دست چل ده چه هیچ وقت باید استبدال و حذف و دی زور جمع باید اونه کاره ولسی پا منطق بانده خبری ویسی استدلال ویسی بحث وکی خلقو تدا حق ورکی چه کم موضوعات دی مخالف دی شریعت دی رازی بحث وکو دا خون عقل منی نی منطق منی چه هر موضوع دا وی چه دا جمع سیده وی تا سیده ده پا فقه بانده دی فقه ها و پا نظر بانده انتقاد کول دا خلاف دی شریعت نده. دا ټول جمهور علما په دې باندې متفق په نظر دی، په ټول اسلامي ودونو کې دا لاول نه تر اخره پورې د فقها په نظر باندې انتقاد کول دا خلاف د شریعت نه ده. دا به ټول منګه اوریدونکو دا واوري. دا خو یو نظر دی فقیه، دا فقیه خپل وایي کېدای شي زما نظر خطا وي، نو بنا داسې مجال باید خلکو ته ورنه کول سي چې څوک مقابل دی یو خطا کې یو سالم انتقاد کې هغه ته وایي تاسو بندي کوم او توهم او تاړه مده زور ژبه باید ونه کارول سي. د زور ژبه نتیجه نه ورکوي، حذف نتیجه نه ورکوي، انحصار نتیجه نه ورکوي. باید په منطق باندې، په استدلال باندې خبره وسی، بحث وسی، خلکو سره د خلکو نظر واخلي. خلک ټول د دې لپاره مونږ په دې کې څه هغه لرو چې وایو دا صحیح شي، دا غلط وایو. سر خو در نه ده کړی، خو د دې لپاره وایو چې دا قانون د تنظیم د جامعې لپاره ده. قانون باید جامعه کې نظم راولي، نو قانون باید استبداد رانه ولي. نو کله چې استبداد راشي خو بیا دغه دوی دغه ټوله اصولنامه بیا قابل د تطبیق هم نه کېږي. او بل یو خبره دا ده چې همدغه اصولنامه چې دوی ترتیب کړې ده جناب سرور صاحب، دا قابلیت د تطبیق نه لري. تاسو وګورئ، تاسو دا په نظر کې ونیسئ، دوی به بېرته د تعدیل پیشنهاد کوي. د دې تعدیل پیشنهاد به کوي چې دا قابلیت د تطبیق نه لري. هغه قضاو ته چې دا د هغوی کله د تطبیق لپاره د هغوی د هغوی میز مخې ته ولویږي، بیا به هغوی وګوري چې دا څومره مشکلات لري. بیا به هغوی د تعدیل پیشنهاد کوي چې دا مواد دي مونږ له تطبیق دې سره له مشکل سره مواجه شو. بله خبر دا ده چې د انتقاد حق له حق خلکو نه اخیستل دا جرم ده، دا ګناه ده، دا خطا ده. حضرت عمر صاحب چې امیر المؤمنین ده په مجلس کې درېږي، په یو لویه غونډه کې خلکو ته وایي چې خلک انتقاد کوي، هغه ورته وایي چې همداسې وایي چې دما اسمعوا واطیعوا، دما خبرې واورې اطاعت کوي. یو کس جګیږي چې نه د خبره او نه اطاعت کوم. هغه واقعیت ده چې هغه کالی چې راغلي بیت المال ته تا دومره اوږده کړي چې مونږ ته یو جوړه کېږي، هغه به خپل زوی ته وایي چې د ځواب ووایي. هغه ورته وایي چې ما هم خپل کالي ورته ورکړي دي. بیا ورته وایي چې کس ورته وایي چې اوس د خبره هم اورم او اطاعت هم کوم. نو بینان په داسې موضوعاتو کې ګوره، امیر المؤمنین ده د یو مملکت نه ده، د ټولې دنیا امیر المؤمنین ده. هغه وایي چې هغه باندې خلک انتقاد کوي، او هغه انتقاد ته په سړه سینه باندې ځواب ورکوي. همدارنګه نور واقعیت مونږ به تاسو وګورو، د حضرت عمر ابن عبدالعزیز باندې چې هغه څه قسم امیر المؤمنینو د خلکو ټولو پوښتنو ته څنګه ځوابونه ویلې. نو بنا لازمه دا ده چې د خلکو نه داسې نه شي خلکو ته دا حق هم ورنه کول شي چې ژبه دې وتړه، خبرې هم مه کوه. دا خو بیا اسلام هم نه ده، شریعت هم نه ده. باید بحثونه ټولو بحثونو ته دوی غوږ ونیسي، د خلکو نظریات واوري، د ټولو نظریاتو یو سالم نظر هغه غوره کړي، او تر څو چې په نفع د ټولې جامعې د ټول وطن باندې دا تمام شي.
قاضی صاحب، بله خبره چې طالبان یې کوي، هغوی وایي چې په تیر شلو کلونو کې چې جنګ هم وو دوی محاکم درلودل، او د دوی په محاکمو کې همدغه اصولنامه تطبیقېده. نو دوی چې اوس کابل کې حکومت کوي، هماغه اصولنامې ته رسمي بڼه ورکړې ده، کوم نوی کار نه ده کړی. د اعتراضونو په ځواب کې دوی دا خبره کوي.
خو دا خو یې دوی خبره ده، نو دا په جنګي حالاتو کې دا کول او اوس هم دا کېده په صحیح نه ده. نو هغه خو د دوی خبره ده، هغه باید له دوی نه پوښتنه وسي، دوی دا ځواب ورکړي چې غلط کار پر وخت کې غلط ده، که مخکې مو غلط ده، که اوس مې غلط ده، که پس مې غلط ده. اوس دوی کله چې د حکومت دعوه کوي، د قانون دعوه کوي، نو باید دا قانوني ژبه ورته پکار ده. تاسو دا ټوله اصولنامه مطالعه کړئ چې دغه ادبیات څومره صحیح دي. دا فقط هغه له عربي نه هغه متن اخیسته ترجمه سوی ده پښتو ته، خلاص هم دغه نه کار سوی ده. نو هغه مقنن خو حال د زمان، تقاضا د زمان، د حال د ټول په نظر کې نیسي. خپل هم دغه فقهاو دا خبره کړې ده چې تر تغیر الزمان و بتغیر الاحکام، یعنی ټول بعض احکامات په تغیر د زمان باندې دا چی کې تغیر کوي. یو موضوع ته په هغه وخت کې وا په 300 کاله مخکې هغه اوس نشته ده، اوس نوې فتوا ته ضرورت ده. تاسو اوس وګورئ، یو مفتي د افغانستان د شرایطو لپاره یو فتوا ورکوي، کوم مسلمانان چې په عراق او سوریه کې اوسیږي دغه لپاره بل فتوا ده، کوم مسلمانان چې په مصر کې اوسیږي هغه لپاره هغه حالت فرق کوي. دا اتفاقي خبرې دي. دا چې کومه دا د دوی مکملات چې د خبرې باندې د سر اخلاصيږي پیګ چې د اتفاقي خبرې دي، چې حالات د هر منطقي دا فرق کوي، تقاضا د حال او زمان د یو اصل ده. نو بنان د ما پیشنهاد دا ده، توصیه مې دا ده چې باید خلکو ته مجاوب کول شي، د خلکو نظرات په دوی احترام کوي. خلک هم شخصي نظر نه لري کوم د شخصي ګټې لپاره، بلکې دا نظر چې ټول خلک مونږ ورکو، نور حقوق دانان ورکوي، علما ورکوي، قضات ورکوي، دې لپاره ورکوي چې زمنګ دې جامع کې سوکالي راسي خوشحالي راسي لته بدبختي به جامع خلاص شي. اصلي هدف د خبرو دا ده.
قاضی صاحب بل خبر سکی کی هغه دا چې طالبان وایي چې په ټولو محاکمو کې د دنیا قاضی صاحبان چې کله یو کس ورته درول کیږي په هیڅ د مدعی علیه دغه مقام ته ګوري، منزلت ګوري او له هغه سره سم حکم صادروي. دوی وایي چې موږ خو کوم ناشنا کار نه کړی.
نه دا پیج ځای کې مسته ده، پیج ځای دنیا کې دا خبره نشته ده. قانون بعد مقابل یو اصل د قانونیت عمومیت دغه ده. قانون به تعمیمیت ولري په ټولو باندې تور د عام باندې تطبیق شي. اوس مثال یو سړی ده، هغه وزیر ده، رئیس ده، عالم ده، هر څوک چې ده مرتکب د قتل کیږي، مرتکب د غلا کیږي، مرتکب د تجاوز کیږي، مرتکب یو جرایت د اجرا کوي، مرتکب د اختلاس کیږي، نو بنان په داسې وخت کې داسې خو نه کیږي چې د منصالو مقام ته وګورو چې که چېرې همدغه سړی ده، همدغه جرم یې هغه کړی ده چې دا عالم ده او فاضل ده او اشراف ده او تجار ده، او ده ته به یو خبر ورکول کیږي، او که چېرې دا یو عادي وګړی د جامع هغه بیا هغه ته په درو ویل شي، هغه ته جزا ورکول شي، دا بیا غټ انارشیزم را پیدا کیږي. دا یې شریعت هم نه مني، اسلام نه مني. اسلام اصل مساوات ته ډیر زیات احترام لري. هر څوک په مقابل د قانون کې باید خپل مکلفیت خپل حقوق لري او ځان قانون ته تسلیم وګڼي. که چیرته داسې وي نو بیا خو بیا بیرته د ځنګله قانون کیږي چې زورور ته به جزا نه ورکول کیږي، او صاحب د مرتبې او شوکت ته به جزا نه ورکول کیږي. او یو څوک چې هغه خدای غریب کړی ده او هغه په دې جامعه کې ژوند کوي او هغه به سزا ویني. بل خبره دا ده چې دغه د افرادو ویشل په هغه باندې په علما او فضلا او بیا د جزا په هکله دوی به څه رقم بیا دا تطبیقوي. هر څوک به ځان ګڼي چې زه اشراف یم، زه عالم یم، بیا دا بله محکمه غواړي. یعنی لحاظ تطبیق نه هم دغه ماده ډېرې ستونزې لري. بله موضوع چې ډېره مهمه ده پکې جناب سرور صاحب، موضوع د بادار او غلام ده. تاسو وګورئ په یوشته پیړۍ کې دا موضوع اصلا ختمه شوې ده. ټول علما، جمهور علما دا اتفاقي نظر لري چې بردهداري او غلامي او کنیزي دا حرام ده. اوس دا اصلا نشته دي دا موضوعات، حتی په فقهي کتابو کې هم دغه موضوعات اوس نه لوستل کیږي. په دې کې بحث هغه وخت و چې دا شیان وو. اسلام اصل دا اصل په اسلام کې دا بردهداري او غلامي نه ده. اسلام دا تدریجي ډول باندې مخکې اسلام نه داوه دغه بردهداري او غلامي د کمه کړله. توصیه به دا کوله چې تاسو غلامان آزاد کړئ، غلامانو سره ښه رفتار وکړئ. بل اخر په تدریجي ډول باندې اسلام اولین دین و چې دا موضوعات ختم کړل. نو اوس ټول علما، ټول فقها په اتفاقي ډول سره دا نظر لري چې بردهداري او غلامي دا حرام مطلق ده. هیڅوک دا کار نشي کولی چې دوی په دغه اصولنامه کې موضوع د بادار او د غلام هم استعمال کړی ده. یعنی دا جواز لري. یعنی په دې کې انسان خطا شوی دی، نو دا به خپله خطا ومني، خپله خطا باندې به دا اصرار ونه کړي چې دا صحیح ده. خو د خطا لپاره بیا صحیح کارونه څه دي چې بېرته صحیح کړي. صحیح دي کې بعض موارد چې قابل صحت دي هغه صحیح دي، بعض موارد چې غلط دي اشتباه ورنه شوی ده هغه دي صحیح کړي، نو بیا کېدای شي چې دا قابل تطبیق شي.
وروستۍ پوښتنه جناب قاضي صاحب، اگر چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې که دغه اصولنامه تطبیق سي انارشي به رامنځته کړي په ټولنه کې، د عامو وګړو په ژوند به څه تاثیر ولري او باید څه کار وسي؟
ما مخکې وویل چې د عامو وګړو په ژوند باندې دا چې قانون په جامعه کې خوشبختي راولي، قانون په جامعه کې نظم او ډیسپلین راوړي، قانون
دا اصولنامه یې نه سره وسته دي. تاسو
دا اصولنامه خو بیا انارشیزم راولي، بیا دا اصولنامه خو استبداد راولي. په دې اصولنامه کې خو بیا دغه موارد ټول نفي کیږي چې یو چاته زیاته سزا ورکړي، بل چاته کمه سزا ورکړي په عین جرم کې. نو بنا دا بیا په قانون کې نظم او ډیسپلین نه. ما په اول خپلو خبرې کې ویل چې قانون د نظم د جامعه لپاره ده، ضرورت د قانون د لپاره ده په جامعه کې نظم راسي، ټول خلک ځان په قانون کې وویني، ټول خل مطابق د قانون ته احترام وکړي. کله چې بیا داسې قانون هغه قایل شي، هر چاته مرتبه او مقام قایل شي، بیا قانون د خلکو احترام نه کوي.
قاضي صاحب، د قضا او د حقوقو د متخصص په حیث د طالبانو لمشرتابه او لعدلی ارګانونو نه د دغه اسلامي پاک لستاسو غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه ورنه دا ده چې توصیه کوم طالبانو ته مشرانو ته چې د دې په دې حقله باندې دوی تجدید نظر وکړي، له ټولو متخصصینو نه، حقوق پوهانو نه، څوک چې په قانوني موضوعاتو کې لاسرسی لري، چا چې قانون تطبیق کړی ده، د دوی نظر واخلي او یو جامع منظم اساسي یو شی جوړ کړي چې قابل دی تطبیق د ټولو لپاره او په دې جامعه کې بیا نظم راولي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
درنو اوریدونکو، د ازادۍ په صفو کې د خبرونې دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه خبرونه کې له دواړو ګډونوالو، د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف د محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی څخه مننه کوم. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارم. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.
خفدل گے مخا کا اود پی خبر پہ مرورا کا تر گلاز کیا رکھ دے ود ساتھی نا ماتری نہ تو کمڑ وندو نا وئیل پی می دلا سونا نہ دوران شبی تو نا اول من خونل گلو نا اس پتالا بخشو کی پانی نہ ڈو چستڑے دخ پلزان کا حکور دمینی دی ودان کا یا رب پورا دخ پلرمان کا او زمات زنی خال دوران کا ماتم میں ترور پا آتا نیز وحلے اونا مصطفر یارا کلی والا خبر دنیا مالا حالا چھچر تیئی اسی خوشالا او زمات زنی دسر خالا ماں داس نہ